د مشال لړۍ په یو د خبرونه کې ساسو قربا ګلیا زم او د محل په پیښور کې د سحر لس بجې دي. په خبرونه کې د قبایلی سیمو خیبر پختونخوا پاکستان او د افغانستان په اړه د رپورټونو ترڅنګ شننی او تبصری هم د خبرو پولیس پروګرام د سولې په لور هم د رواني خبرونه برخه ده. خو لومړی د دې سات تازه خبرونه اورو. لومړی د خبرونو سرټکی د امریکا د ملي امنیت صلاحکار سوزان رایس د پاکستان له وزیر اعظم میا محمد نواز شریف سره ملاقات کړی دی. د هلمند ولایت چارواکي وایي چې په موسی قلعه ولسوالۍ کې د هغو سیمو په نیولو کې یې پرمختګ کړی چې په دې وروستو کې وسله والو طالبانو نیولې وي او روسیا وایي هغه اوکراینی چې په افغانستان کې د وسله والو سره یرغمال و خوش شوی دی. اوس د خبرونو تفصیل. د امریکا د ملي امنیت صلاحکار سوزان رایس نن په اسلام آباد کې د پاکستان له وزیر اعظم محمد نواز شریف سره ملاقات کړی دی. د وزیر اعظم له دفتر خبر شوی خبر پانی تر مخه په ملاقات کې په دواړه خيزه تعلقات او پاکستان هند د پولي په صورتحال او په افغانستان کې په روان مفاهمتي عمل کې او په دې لړ کې د پاکستان په کردار خبرې وشوې. د امریکا د ملي امنیت صلاحکار په داسې وخت کې د پاکستان په سفر ده چې په دې وروستو کې د اسلام آباد، کابل او دهلی ترمنځ اړیکې ترنګلې شوې دي. په دې وروستو کې د پاکستان او هند په پوله نښتې هم زیاتې شوې چې پکې عام خلکو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د پاکستان فوج ادعا کوي چې پرون د شمالي بودرستان په شوال سیمه کې په هوایي بمباری کې 16 مشکوک وسلوال وژلې دي. د فوج د مطبوعاتو څانګې آی اس پی آر تر مخه په هوایي بمباری کې د وسلوالو پټنځاینه په نښه کړل شوې دي، خو وسلوالو د فوج دغه ادعا رد کړې دي. د پاکستان فوج په داسې حال کې په شوال سیمه کې د هوایي بمباری کړي چې 16 وړاندې په دغه سیمه کې ځمکني عملیات پیل کړي ول. بلخوا د جنوبي بودرستان په پښ زیارت سیمه کې پرون د سړک غاړې بمی چاودنه کې یو فوزي وژل شوی او څلور نور ژوبل شوي دي. امنیتي سرچینو او پولیټیکل انتظامی د دې خبرې تصدیق کړي. د دې بریزي مواري تحریک طالبان پاکستان اعظم طارق منلی ده. د پاکستان وزیر اعظم میا محمد نواز شریف ویلي چې له چین سره د اقتصادي راهداري منصوبې ګټې به ټول هیواد ته ورسیږي. د پاکستان سرکاري راډیو نن په خپل ویبپاڼه خبر ورکړی چې وزیر اعظم پرون په اسلام آباد کې د یوې غونډې مشري کوله چې پکې نېشنل هایوې اتارټي چارواکو ورته د سړکونو د جوړولو په اړه بریفینګ ورکړ. په دې موقعه وزیر اعظم متعلقه چارواکو ته هدایت ورکړی چې د اقتصادي راهداري منصوبې کې ټولې پروژې تر 2018 کال دسمبر میاشت پورې مکمل کړي. په هلمند کې چارواکي وایي چې په موسی قلعه ولسوالۍ کې د هغو سیمو په نیولو کې پرمختګ کړی چې په دې وروستو کې وسله والو طالبانو لاندې کړي دي. د هلمند والی میرزا خان رحیمی پرون په دې اړه مشال اړیتو ویل چې د ورسیدلو استخباراتي معلوماتو له مخې په موسی قلعه ولسوالۍ کې په روانو عملیاتو کې تر اوسه پورې 150 وسله وال وژل شوي دي. نوموړي همدارنګ په دې عملیاتو کې د افغانستان هوایي ځواک هم چې پکې د افغانستان هوایي ځواک هم برخه لرله. د دوه دیش افغان سرتیرو د وژل کېدو خبر هم تایید کړی ده. خو د هلمند د ولایتي شورا یو غړی عبدالمجید اخونزاده ویلي افغان ځواکونه د موسی قلعه ولسوالۍ ته څیرمه یو دشته کې ځای پر ځای دي او تر اوسه یې ځمکني عملیات نه دي پیل کړي. د اخونزاده په وینا په وروستو څو ورځو کې یوازې افغان هوایي ځواکونو د طالبانو په مورچلو بمباري کړې دي. افغان چارواکي وایي سرتیرو یې د بدخشان ولایت په ور دج ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو څخه یو مهمه پوسته نیولې ده. د بدخشان مرستیال والی خاغلی بیدار پرون مشال اړیتو ویل د وم کنډک څخه د قمندان امان الله په مشرۍ یو شمیر سرتیرو د غزدی پل په سیمه کې چې د وردوج ولسوالۍ په غزیدلې لاره کې پرته د وسلوالو پر دې پوسته برید کړي او هغه نیولې ده.
پوسته د کازګي د پلو په سر باندې یو مهمه ستراتیژیکه نقطه وه د طالبانو لخوا نه چې د عامو خلکو خصوصا د دولتي مامورینو لپاره یو لوی تهدید و چې قمندان امان الله د ون کنډکټ قمندان سره له یو تعداد پولیسو په دې باندې حمله وکړه. درې نفره طالبان وژل شوي، دوه نفره یې دستګیر کړي دي.
دا بدخشان مرستیال او وای دا پل چې وسلوالو طالبانو پرې پوسته جوړه کړې به د خلکو او حکومتي مامورینو د تګ راتګ په لاره کې مهم پل دی. روسیه وی هغه اوکراینی چې په افغانستان کې د وسلوالو سره یرغمالو خوشی شوی دی. د روسیې د بارنو چارو د وزارت ویاندی ماریا زخاروا پرون ویل دیمیتری اوبیلی په نوم د اوکراینی د روس چارواکو د هغو فعالو هڅو په نتیجه کې خوشی شوی چې د افغان حکومتي لوري سره په نږدې همهانګۍ ترسره شوی دی. نوموړي په دې اړه نور تفصیلات نه دي ورکړي خو ویلي دي چې دوی چمتو دي نوموړي اوکراین ته وسپاري. روسیا هر وخت چمتو ده چې ښاغلي بیلی په افغانستان کې د اوکراین استازو ته وسپاري. د دې میاشتې په پیل کې په انټرنیټ کې د یوې ویډیو له خپرېدو وروسته کیف تایید کړی وه چې بیلی یرغمال شوی دی. د اوکراینی رسنو د رپورټونو له مخې نوموړی له لسو کلونو راهیسې په افغانستان کې د بیا رغونې د یو شرکت لپاره کار کاوه. تاسو مشال اړونه خبرونه اورئ. د آسټریا چارواکي وایي په یوې لارۍ کې چې شپږ ویشت غیر قانوني کډوال پکې وو درې تنکي ځوانان په نازک روغتیایي حالت کې موندلې دي. د آسټریا خبري اجانس وایي دا لارۍ چې افغان بنګلاديشي او د شام کډوال پکې په پټه انتقالېدل د جرمني سرحد ته څیرمه د پولیسو لخوا ودرول شوي. د لارۍ رومانوي ډرایور هم نیول شوی دی. بلخوا د هنګري محکمې د هغو څلورو مشکوکو کسانو د حراست موده غځولې چې په آسټریا کې په یوه بله سرپټې لارۍ کې د موندل شوو یو او بیا مړو شوو کډوالو په تړاو نیول شوی دي. په دې مشکوکو کسانو کې درې بلغاریان او یو افغان شامل دی. پر دوی شک دی چې د انساني قاچاق د یوې لوی ډلې غړي دي. او د ایران ولسمشر حسن روحانی له لویدیز سره پر شوې اټمي موافقې د دې هیواد په پارلیمان کې له رای ورکولو سره اختلاف کړی. د جولای په 16 نیټه ایران د نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادونو سره د خپل اټمي پروګرام په اړه یو تړون لاسلیک کړ چې له مخې ایران خپل اټمي فعالیتونه محدودوي او په بدل کې پرې په دغه هیواد لګېدلې نړیوال بندیزونه لرې کیږي. پرون د خالی په ورځ روحانی په یو خبري غونډه کې ویل دا موافقه د نړۍ له شپږو پیاوړو هیوادونو سره یو سیاسي هوکړه ده او کوم نوې تړون نه دی چې د ایران د پارلیمان تایید ته په دې لړ کې اړتیا وي. دا تر دې مهال د مشال اړیو خبرونه. درنو اوریدونکو تاسو د مشال اړیو خبرونې ته غوږی خبرونه مو واوریدل او تاسو کولی شئ چې د مشال اړیو ټولې خبرونې په ویبپاڼه مشال اړیو .com همداراز په فیسبوک او په ټویټر هم کتلې لوستلې او اوریدلې هم شئ. د امریکا د ملي امنیت سلاکار سوزان رایس د پاکستان په سفر ده. د امریکا لخوا پاکستان سره د فوزی مرستو ودرول به څه اثرات ولري؟
نو پاکستان کې به هغه تفاور ته تقویه پیلو شي چې امریکا چې کومه ده هغه پاکستان سره ملګرتیا کوي د هغې پورې ترڅو پر هغې مفاد وي.
د خیبر پختونخوا په ویلفیر بورډ کې تر 3000 پورې کسانو ته په غیر قانوني توګه نوکریانې ورکړل شوي دي. په خیبر پختونخوا کې په بلدیاتی ټاکنو کې کامیاب شوي نمائندگان به نن ضلعي ناظمان او نائب ناظمان ټاکي. دوی به څومره با اختیار وي؟
اختیارات رالی خو هغه کم شروع که زما واډ باندې زما یو مسله یه زه د حل کړم که په بل واډ یو هلته کونسلرانسغیمنیسي د حل کولو طریقه نه وایي زه نه شم کو چې زه هلته کې حل کړم.
د سولې په لور خپرونه کې به واوري چې هنر یا آرټ څنګه د خلکو په نږدې کولو سره د تشدد مخه نیسي.
هنر بنیادی مقصد مکالمه وی دا زارت رزلټ په معاشري کې اکثر اداوي چې خلک یو بل تر نږدې سي او د تشدد په ځای د یو بل خبره واوري.
په خپرونه کې نور رپورټونه او شننې او تبصرې هم لرو په مشال رادیو سره. نرنو اوردونکو تاسو د مشال اړیو خبرونې ته غوږ یسنګ. تاسو په خبرونو کې واوریدل چې د امریکا د ملي امنیت سلاکار سوزان رایس نن په اسلام آباد کې د پاکستان له وزیر اعظم محمد نواز شریف سره ملاقات کړی دی. د وزیر اعظم له دفتر خبر شوی خبر پاڼې تر مخه په ملاقات کې په دواړه خیزه تعلقاتو پاکستان هند پولی په شخړې او په افغانستان کې د سولې د خبرو اترو موضوعاتو باندې خبرې ترې شوې دي. نور تفصیل به له اسلام آباد د مشال اړیو خبریال ریاض موساخیل په رپورټ کې واورو.
د وزیر اعظم هاوس د ویان تر مخه د امریکا د قومي سلامتي مشیر سوزن رایس د وزیر اعظم نواز شریف سره ملاقات وکړو. وزیر اعظم هاوس کې شوی ملاقات کې په دواړو خيزه چارو د پاکستان او هند ترمنځ د پولي پکړ کې سیمایي صورتحال او په خاص توګه د افغانستان په مفاهمتي عمل خبرې وشوې. د پاکستان سرکاري ټي وي تر مخه امریکایي مشیر د افغانستان مفاهمتي عمل او د ترهګرۍ خلاف جنگ کې د پاکستان کردار وستایلو. ملاقات کې راتلونکي میاشت د نواز شریف ته امریکا د دورې پاړه هم خبرې وشوې. د ملاقات دوران د خارجه چارو صلاحکار سرتاج عزیز، طارق فاطمی، خارجه سکرتر اعزاز احمد چودھری او د امریکا سفیر هم موجود وو. د یادونه ده چې د امریکا د قومي سلامتۍ مشیره بیګا په دوه ورځني سفر پاکستان ته رسیدلې وه. اغلی به د سیاسي مشروالۍ ترڅنګ د پوځي مشر جنرل راحیل شریف سره هم ملاقات کوي. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
نرنو درکو په همدې موضوع کې پاتې کیږو. څنګه تاسو واوریدل چې د امریکا د ملي امنیت صلاحکار سوزان رایس نن د پاکستان وزیر اعظم میومند نواز شریف سره ملاقات کړی دی چې د دې وروسته به د فوج مشر سره هم ملاقاتونه کوي. دا په داسې حال کې دا چې رپورټونه وایي کې دی شي امریکا له پاکستان سره له فوجي مرستو نه لاس واخلي، ځکه چې دغه هیواد په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو خلاف عملیاتو کې د حقاني شبکې پر ضد کاروای نه دکړي. امریکا چې د کولیشن سپورت فند لاندې له پاکستان سره فوزی مرسته کوي، له رپورټونو سره سم یې دغه امداد د حقانی شبکې پر ضد له موثر کاروای سره مشروط ګرځولې دي. دا چې د امریکا لخوا په پاکستان مالی مرستې ودرول به د دواړو هیوادونو ترمنځ پر تعلقاتو څه اثرات پرې باسي، د ملیح امیرزاده په دې رپورټ کې وو.
د رپورټونو سره سم امریکا وایي د دې تصدیق به نه کوي چې په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو خلاف د پاکستانی پوځ په کاروایي کې حقانی شبکه ځپل شوې ده. د رسنیو له رپورټونو سره سم دا تصدیق د امریکا کانګرس تیر کال پاکستان ته د کولیشن سپورت فند لاندې د پوځي مرستو ورکولو لپاره یو شرط ګرځولی دی. د دې دا معنا ده چې تر هغه به اسلام آباد ته د امداد پیسې نه ورکول کیږي تر څو چې د امریکا دفاع وزارت دا تصدیق ونه کړي چې په شمالي وزیرستان کې د نورو وسلوالو ترڅنګ د حقانی شبکې خلاف هم کاروایي شوې ده. د امریکا لخوا پاکستان ته د پوځي مرستو د نه ورکول کېدلو امکان یو شمېر پوښتنې راپورته کړي دي. دا چې که امریکا په پاکستان پوځي امداد ودروي نو د دواړو هیوادونو په تعلقاتو به څه اثرات پرېوځي. د دفاعي چارو کارپو بریګیډیر ساد وایي
دا کوالیشن سپورٹ بھی راستے بند کر نو پاکستان کے بعد آگے تصور کا تخلیق پیڑو شی کے امریکہ چکا مدا آگا پاکستان سرا مل کر پیا کئی چاہے پوری طرف پر داگے مفاد بھی ہو امریکہ یو بے پارا اتحادی دے بندار سے دیر دل دا کوشش امریکہ کرے دے کہ آگا دا پیسو اور دا اقتصادی امداد پر ذریعہ باندھے پاکستان باندھے دا پالیسی بدور فشار واش ما خندا ہم کو تاسو تاریخ کو رندا دے فائدہ نہ کرے پاکستان دے مالی مشکلات
په پېښور کې کارپو ډاکټر سرفراز خان په دې اړه ورته نظر لري.
پاکستان ټول دنیا دا توقع لري چې پاکستان به خپل ملک کې دننه تر زیاتېدو ته نه پرېږدي او دی کوم ټکانی چې دی هغه به ختمی کردا سے تراگر کاروائی پاکستان کی دن کئی یا گمن کی کئی تو داغی الزام بیا په پاکستان راځي او پاکستان ته کمر ملکونه بداوی پاکستان بیا دا مو نه کوي د لپاره به خراب اثر دی په تعلقات باندې.
بریګیډیر سادوای ک پاکستان ته امریکا دغه پیسې ورنکړي نو اسلام آباد به د وسلوالو خلاف د کاروایانو لپاره نور وسایل لټوي خو عملیات به جاری وي. خو ډاکټر سرفراز د کولیشن سپورټ فند رسته د پاکستان لپاره ډیره مهمه بولی او وایي هیواد ته د نه ورکړل کېدلو په صورت کې به پر کورني او سیمه ییز امنیت منفي اثرات پرېوځي.
د دې ډېر زیات ضرورت و چې پاکستان کې د ترهګرو مخنیوي لپاره مختلف قسمه اقدامات وکړي او دې لپاره کولیشن سپورټ فند نه چې کوم پاکستان ته مرسته ملاوي دا ما خیال دی هغه انتهایی ضروری وه. دا حلن چې کوم د غرب از شمالي وزیرستان کې کوم آپریشن کیږي دې باره کې هم په دې باندې تقریبا 19 میلیارډ ډالر لګي نو که دا مرسته نه وي نو دا آپریشن چې دي دا به سر ته نه رسي او پاکستان کی دلنا با تراغر کی دے آغا با مضبوطی کی او ما تخاری کی آغا با گاونڈ کی هم مضبوط شی.
که څه هم پاکستان داوا کوي چې د ښه او بد وسلوالو ترمنځ فرق نه کوي، خو ځینې کارپوهان وایي په ضرب عضب کې د حقانی شبکې پر ضد کاروایی نه ده شوې. دا په داسې حال کې ده چې امریکا وایي د کال 2001 راهیسې د کوالیشن سپورټ فنډ لاندې پاکستان ته 43 اربه ډالره ورکړي دي، چې 44 اربه ډالره اقتصادي او امنیتي مرستې د دې نه علاوه دي. که چېرې د امریکا د دفاع وزارت د پیسو د ورکولو لپاره دغه تصدیق ونه کړ، نو پاکستان ته به روان کال د کوالیشن سپورټ فنډ 300 ملیون ډالر مرسته له خنډ سره مخامخ شي.
ملیح امیرزاده، بچی تاسو ته د رپورټ وړاندې کولو. درنو اوردونکو، د پاکستان فوج ادا کوي چې پرون د شمالي وزیرستان په شوال سیمه کې په هوایي بمبارۍ کې 14 مشکوک وسلوال وژلې دي. د فوج د مطبوعاتو څانګې ISPR تر مخه په هوایي بمبارۍ کې د وسلوالو پټنځایونه په نښه کړل شوي دي، خو وسلوالو د فوج دغه اداوې رد کړې دي. نور تفصیل له سیمې نه د مشال راډیو خبریال عمر دراز وزیر راکوي.
دولتي چارواکي وایي 13 ورځ جیټ الوتکو یو ځل بیا د هوایی بمبار د لارې شمالي وزیرستان شوال کې 14 وسلوال وژلې دي. د فوزاما اړیکو څانګې ISPR لخوا میډیا ته لیږل شوی بیان تر مخه جیټ الوتکو شوال کې د وسلوالو مرکزونه په نښه کړي او دغه بمبار کې 14 وسلوال وژلې. ISPR تر مخه هوایی بمبار کې خفیه معلوماتو په بنیاد کرا ټیکانې بمبار شوی. بل طرف ته مجلس عسکری وسلوال ډلې ویلي دغه بمبار کې دوی ته کم ځاني تاوان نه دی رسېدلې. د یادې ډلې ویان عبدالله وزیرستانی د ټلیفون د لارې میډیا ته ویلي دوی په بمبار کې محفوظ دي. آزادو سرچینو لخوا دغه بمبار کې د شو تاوان په اړه سپیناوی نه دی شوی او دغه سیمو ته د میډیا نه رسایی په وجه کارا معلومات ترلاسه کول ګران شوي او یوازې د فوز او وسلوالو په داوو تکیه کیږي. دوه ورځې وړاندې د پاکستان فوج سرلخکر جنرال راحل شریف هم د شمالي وزیرستان شوال دوره کړې وه او هلته یې ضرب عضب عملیاتو کې بوخت فوزیانو ستاینه کړې او ورته یې امر ورکړې چې زر شوال د وسلوالو څخه پاک کړي. دې نه وړاندې د فوز اما اړیکو څانګې خبر ورکړی و چې شوال کې د وسلوالو پر ضد فوز مکانی عملیات پیل کړي چې پکې هوایی بمبار تر څنګ توپې او ټانکونه کارولی شي. د دوی په وینا شوال کې تر اوسه پورې د 200 نه زیات وسلوال وژلې، خو وسلوالو دغه دعوې رد کړې. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر بیا غینه پسته په ډیسټریکټ کې
منګل ته دې کې کوم دې
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ.
درنو اودونکو، تاسو د مشال لړۍ خبرونه ته غوږی په خبر پښتونخوا کې د بلدیاتی نظام په دریم پړاو کې به نن د ضلع او تحصیل ناظمانو او نائب ناظمانو ټاکنې کیږي. پرون د بلدیاتی انتخاباتو کې کامیاب شوي نمائندګانو د خپلو سوکو سوګن پورته کړو. د ضلع ناظمانو او نائب ناظمانو د ټاکنې په اړه تفصیل له پیښوره د شبیر احمد جان نورو چې لږ شېبه وړاندې را سره شریک کړی وو.
خبر پښتونخوا پر تقریبا په دریشت ضلعو کې پرون کوم دی حالت سوګن پورته کول د ستوره شوې ده. نن په دریم پړاو کې به د خیبر پښتونخوا زیاتره ضلعو کې د ناظمانو نائب ناظمانو دغه شان د تحصیل کونسلرانو او د ټاون کونسلرانو د هغې انتخاب کېږي چې د تاسو په سینه پتره چې په دغې بلدیاتي انتخاباتو کې د خیبر پښتونخوا په زیاتره برخو کې واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف بلې شوې ده. نو زیاتره ضلعو کې د هغې حکومت دی بیا ورپسې د هغې حکومت ته راتلو امکان دی. دغه شان د هغې وروسته بیا چې کوم اتحاد راغلی دی د هغې نه وروسته عوامي نشلګون پېښور کې چې کوم د دلی نظامت دی د هغې نه چې کوم درې فرقي اتحاد د هغې بایکاټ کړی دی. نالو په چارسده کې چې کوم نن انتخابات کېدونکي د پاکستان تحریک انصاف ګوند په دوه ډلو کې تقسیم شوي دي. دلته چې هم داسې خبرې کړي دي په چارسده کې هم د پېښور کې هم د پاکستان تحریک انصاف نه دلی نظامت لاړ شي ولې په دې اړه د پارټۍ موقف څخه پورې مخته نه دی راغلی.
شبیر بجانو چې په نن د ضلع ناظمانو او تحصیل ناظمانو د ټاکنې په اړه تفصیلات راکول په همدې موضوع کې پاتې کیږو. درنو اردوونکو، په خبر پښتونخوا کې د مئی په 13مه په بلدیاتي انتخاباتو کې کامیاب شوي نمائندګانو پرون د خپلو سوکو سوګن پورته کړی. دې کار سره په ټوله صوبه کې بلدیاتي نظام فعال شوی او کار یې هم شروع کړی دی. په دې نظام کې به د متخصصو نمائندګانو د اختیار او د فندونو د استعمال اختیار څومره وي؟ پر دې موضوع د فرخنده اسد دا رپورټ اورو.
په خیبر پختونخوا کې د خالی پورس په ولایتي انتخاباتو کې کامیاب شو غړو د خپل سوکو سوګند پورته ک دغه انتخابات مې په درشمه نیټه تر سره شوی وو. دا ځل په دغه نظام کې ځینې بدلونونه اهم راغلي دي. د مردان رفاقت بیگم چې په ولج کونسل کې به د ښځو په مخصوص سیټ کار کوي وایي په دغه نظام کې د پخوا په نسبت اوس تدوی کار او اختیار کم شوی دی.
کلوری سو تقسیم شو بل په درو تقسیم شو بل په دو باندې تقسیم شو هغه اختیارات رااله خو هغه کم شروع که زما واډ باندې زما یو مسله یا زه د اهل کم که په بل واډ یو هلته کونسلران تر هر کولې طریقه نه زه نه شم چې زه هلته کې حل کړم. داسې خو موږ ټول یونین کونسل کې ګرځېدو موږ ته خپل اختیارات او فنډ به راغی چې کوم ځای مونږ لګو هلته کې مونږ لګولی شو. دا در په واډ شنو د واډ وایز چې دي لکه څنګه کې مشکل دي چې تاسو معلومات مې چې زه واډ کې څه کوم یا واډ څه شي دي یا دا ما د کوم دي تو اختیارات دي مغې ته د خپل اختیارات څه تم چې کوم حدود پوری ما ته اختیارات دي نه تاسو ته څه څه نه
دا ځل په دغه نظام کې په ولج او نیبرهود کونسل کې یو چوکۍ د ځوانانو یو د اقلیتی ډلو یو د مزدور کسان او دوه چوکۍ د خصو لپاره ټاکل شوې دي او دوه جنرال سیټونو شمیره به د آبادۍ په تناسب سره وي. بلخوا حکومت وایي بلدیاتي حکومتي غړو ته فنډ ورکوي چې دغه شان دوی په خپلو سیمو کې پرمختیایي کارونه سرته ورسوي. د پېښور مرستیال کمشنر ریاض محسود وایي ناظمان او کونسلران کولی شي د پرمختیایي بجټ 10% د بلدیاتي نظام د نورو غړو په مشوره د ولس په خېګړه ولګوي.
30% بجټ چې دی آبا دې خرچ کولو اختیار به د دې کونسلرانو ناظمینو سره وي. د دوی په فیصله بنیاد باندې به ترقی سکیمونه په ټوله صوبه کې کیږي. دوی به فیصله کوي چې دا 30% کوم انوال ډیولپمنٹ پروګرام دی د حکومت طریقہ خرچ.
د مردان ضلع یو کونسلر نیاز محمد وایي باید حکومت فنډ استعمال په غیر سیاسي بنیادونو وکړي او په دغو کې د سیاسي ګوندونو سره د تړاو له وجې څه فرق ونه کړي.
د هرې پارټۍ نه دغه تکي چې کوم د عوامو کوم نمائندګان لر شي هغه د هرې پارټۍ سره تعلق ساتي نو په بره سره باندې بدلوم چې زه ان پی سره یم یا جنیس سره یم یا بل پارټۍ سره یم نه مخالف پارټۍ سره یم. د دې ګورنمنټ د بیا ځانني په کار تور کا زمانه د دې کم کسان دي نه دي د فند او یا د هغه ور کوم او دا نو بشاته کوم په کار دی چې کوم اپوزیشن والا پارټو نه کوم فنک منتخب شي نو هغه چې د خلکو منتخب کړي نو داخله کوم د دې ملک یو حصہ ده د ملک اوسېږي چې څنګه د پیټۍ د ورکارانو یا د خلکو یو حق او حکومت باندې جوړیږي چې د هغه مسریات کې انداز هم دي د اپوزیشن نن چا وټور کې دغه مخاله کیږي.
دا لانه د معلومات چې د بلدیاتي نظام لومړی غونډه به کله کیږي او دوی به د کومینیټې نه خپل کار پیلوي. خو په صوبه کې ځینې خلک دا یو ښه ګام ګڼي چې تر مخه به یې اوس د خلکو وړې او بنیادي مسلې زر تر زره هواریږي.
د تاریخ پاڼه
دارا د سختون خوا صوبې زور نومو بل احسان دې دا لکه یو غونډه وته وای یا یو لوکي شان غر وو یا یو غټ فایل وو دا غي په سر باندې چې کوم نو دا کلا جوړ کړم غلو.
د پښتونخوا د لرغونو ځایونو رادیوي ننداره
خاص کر دا چندر گپتا موریا په زمانه کې چې شاهباز غړې او دا چار صدا دا سلطنت وو په خاور کو زبردست ځای او هغه تبلې دوی د لګلونو خان
یخنیانو کې و دا د وینټر کیپټل چې و نه په خاور او سمر کیپټل کابل.
د هر ګل پورس په پا پاوکم درې او د هر زیارت پورس په پا پاوکم یو لس بجه.
مشال اډیو ته تاسو غوږی درنو اوریدونکو د سسپام ویبل رپورت په لور راګرځوم. د پاکستان په سینټ کې قائمه کمیټه ته په یو غونډه کې سرګنده شوې چې د خیبر پښتونخوا په ویلفیر بورډ کې د 3000 نه زیاتو کسانو ته بغیر له شناختي کارډونو او نورو دستاویزاتو نوکریانی ورکړل شوې دي. په دې اړه د خیبر پښتونخوا حکومت دریز لري چې د دې معاملې به پلټنې کوي او چې څوک هم پکې ککړ وي د هغوی پر ضد به کاروای کوي. نور تفصیل له اسلام آباد د مشال اړوي خبریال سراج زهیر راکوي.
د جمعې په مخام اسلام آباد کې د سمندر پار پاکستانیانو او هیومن ریسورس ډیولپمنټ لپاره د سینټ قائمه کمیټې غونډه د چیرمن باز محمد په مشرۍ کې وشوه چې پکې د خیبر پختونخوا د ویلفیر بورډ سیکرټری هم موجود وو. په دې موقع انکشاف وشو چې د خیبر پختونخوا په ویلفیر بورډ کې د 3000 نه زیات کسان برتی کړی شوي دي چې د چا بیخي ریکارډ نشته. په کومه چې د قائمه کمیټې چیرمن اکشن واغستو او سیکرټری ته یې حکم ورکړو چې په دومره لوی شمېره کې ولې بغیر د کاغذونو برتیانی شوی دی باید چې دوی ته راتلونکي غونډه کې ټول ریکارډ وښودل شي. په دې اړه سینیټر باز محمد مشال ریډیو ته زیاته کړه
باقی دي دغه تقریبا 3156 چې په دې کې 18 هم شته 17 هم شته 16 هم شته 14 هم شته ټیچنګ شته پکې نان ټیچنګ سټاف هم پکې شته فور هم پکې شامل دي. صرف د خیبر پختونخوا دي 2008 نه ونیسه د 2013-14 پورې شوي دي. موږ کو داو ته چې موږ ته ټول ریکارډ راوړې سرا د اډریس چې کوم فرق ته دومره کسان چې دي تعلق کب دے سارا دے آیا دے پشاور سارا دے مردان سارا دے بنو سارا دے چا سارا دے چا سارا نہ دے او بل داغا دا دے چا پا حکم باز دے دوم رکاستان آخیر پشوی دی.
کلی چی مشال ریڈیو پا دی حق لا دا خیبر پختونخوا دا حکومتی ڈلی تا صوبائی اسمبلی غڑی فضل حکیم نو پختل نو دا حاغوی ناوا
دیکی تی کم خبر آتا چی کم حکر چیرا دیکی نوکریان بخت نوکریان چیوی دی او پا دیکی ڈومیسیل نشتا پا دیکی شانکار نشتا نو زخ ویما چی ڈومیسیل او شان خدیکار نہیں نو غٹ والے شن نے او بالکل لگا منگا پیٹائی راخ پارٹی دا او انصاف پارٹی دا او کبڈی کے منگ پخپل کم دن بے انصافی کو زما بخل چے پیٹائی تا قابل قبول نہ منگ بدی وانی بالکل ما بخل چے وی علا وی میکشن علی منگ وی میکشن دا بدی تے تحقیقات منگ کو اخی حکومت جو چے خبر ائی خط پدی قسم رے او خط پدی قسم نشتا اگر پرس کا ائی خط پتو دا مطابق پس دا اور کون سی دا
سینیٹر باز محمد پ خبر چے دی بدا ما منسٹر تا رسوی او کبڈی کی دتیر حکومت او د موجودہ حکومت خلق شامل وی نو دا پر ضد با پہ ہر جوڑ کاروائی کی گئی. سراج ظہیر مشال ریڈیو اسلام آباد.
د مشال ریڈیو د یک شنبی یا اتوار د ورځې 19 پروګرامونه
د سولې پلور
په پاوکم 11 بجو
د باختر سوری
په پاوکم 2 بجو
راشا درشا
په 8 منټه د پاسه 2 بجو
د مشال مرکا
په 3:30 بجو
د سندرو امیل
په 4:30 بجو.
مشال اړ ته تاسې غوږی درنو اوریدونکو په خبرونه کې تاسو لپاره نور رپورټونه هم لرو. د هلمند والی وای د موسی قلعه ولسوالۍ کې په روانه جګړه کې 150 وسلوال وژل شوي دي. میرزا خان رحیمی وای په موسی قلعه د هغو سیمو په بیرته نیولو کې چې په دې وروستو کې طالبانو لاندې کړي له امنیتي ځواکونو سره افغان هوایي ځواک هم مرسته کوي. خو د هلمند ولایتي شورا یو غړي ویلي افغان ځواکونه ولسوالۍ ته سیرمه یوه دښته کې ځای پر ځای دي او تر اوسه پورې ځمکني عملیات نه دي پیل شوي. په دې اړه نور تفصیل د اجمل ان په دې رپورت کې ورو.
د هلمند والی وایي د موسی قلعه په ولسوالۍ کې د حکومت له لاسه د وتلو سیمو د بیرته نیولو لپاره یې عملیات روان دي. پرمختګونه پکې شوي او افغان هوایي ځواکونه په دې عملیاتو کې د افغان پولیس ځواکونو ملاتړ کوي. میرزا خان رحیمی پرون له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د دوی د معلوماتو په اساس په عملیاتو کې 150 وسلوال طالبان وژل شوي. ښاغلي رحیمی همدارنګه تایید کړه چې په موسی قلعه کې په روانه جګړه کې د افغان امنیتي ځواکونو 2 سرتیري هم وژل شوي دي. نوموړي زیاته کړه
یو عملیات په مساقله ولسوالی کې پیل کړی ده. ان شاء الله نتایج ډیر ښه دي. او داسې بعض رسنو او بعض افرادو دا تبصره کوله چې ولسوالی د مساقله کاملا د دښمن په لاس کې ده. داسې نه ده. بعضې پوستې عقب نشینی کړې وه چې هلته فعالیت جریان لري. ان شاء الله وضعیت به هلته نورمال شي او موږ هلته پروګرام دا لرو چې نور هم خدمات خلکو ته وړاندې شي، څه د سیاحت په برخه کې، څه د معارف په برخه کې او نورو انکشافي پروژو ته هم.
ښاغلي رحیمی په ټینګار وویل چې تر اوسه په دې عملیاتو کې ولسی خلکو ته مرګ ژوبله نه ده اوښتي. د هلمند والی همدارنګه وویل چې په دې عملیاتو کې بهرني ځواکونه هم برخه نه لري. خو د هلمند ولایتي شورا یو غړي عبدالمجید خونزاده وویل افغان امنیتي ځواکونه د ولسوالۍ مرکز ته نږدې په یوه دښته کې ځای پر ځای شوي او تر اوسه یې مځکني عملیات نه دي پیل کړي. خو نوموړي وویل چې د طالبانو پر مورچلو د افغان هوایي ځواکونو لخوا بمباري شوي دي.
دا هوایی ځواکونو هلته بمباري کړي دي. ځینې ځایونه وسلوال مخالفین ته دي بمباري لاندې راغلي دي، وسلوال مخالفین ته تلفات اغوښتی دي. نور کې کوم نوه جګړه نه ده شوې، پیاده جګړه او نه هم عملیات، پیاده عملیات شوي دي.
د موسی کلا ولسوالۍ مرکز کې د امنیې قمندانۍ د ودانۍ په شمول یو شمېر دولتي ودانۍ درې ورځې وړاندې د وسلوالو طالبانو لاسته ولوېدي. یو شمېر خلک پر حکومتي چارواکو انتقاد کوي چې د دې ولسوالۍ په مرکز کې د طالبانو تر پرمختګ د مخه د ولسوالۍ د سیمه ایزو چارواکو د غوښتنو سربیره هم په وخت اضافي پوځي مرسته دغه ولسوالۍ ته ونه رسوله، او همدا د دې سبب شو چې هلته محاصره د ملي اردو او ملي پولیسو سرتیري له ځینو پوستو په شا شي.
د مسافرو خبرونه.
درنو اوردونکو، تاسو د مشال لړیو خبرونې ته غوږ یې وخت شوې دی. د سهار لس نیمې بجې د خبرونو لنډیز به واورو. د امریکا د ملي امنیت سلاکار سوزان رایس نن په اسلام آباد کې د پاکستان له وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف سره ملاقات کړی دی. د وزیر اعظم له دفتر خپور شوي خبر پاڼې تر مخه په ملاقات کې په دواړه خیزه تعلقاتو، له هند سره د پولي په شخړه او په افغانستان کې د روغ جوړې بهیر او په دې لړ کې د پاکستان په کردار خبرې وشوې. د پاکستان فوج ادا کوي چې پرون یې د شمالي بلوچستان په شوال سیمه کې په هوایي بمبارۍ کې 14 مشکوک وسلوال وژلي دي، خو وسلوالو د فوج دغه اداوې رد کړي دي. د پاکستان وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف ویلي چې له چین سره د اقتصادي راهداري لارې منصوبې ګټې به ټول هېواد ته ورسیږي. د پاکستان سرکاري راډیو په خپله ویبپاڼه خبر ورکړی چې وزیر اعظم پرون په اسلام آباد کې د یوې غونډې مشري کوله چې پکې نېشنل های وې اتارټي چارواکو ورته د سړکونو جوړولو په اړه بریفینګ ورکړو. په هلمند کې چارواکي وایي چې په موسی قلا ولسوالۍ کې د هغو سیمو په نیولو کې پرمختګ کړی چې په دې وروستو کې وسلوالو طالبانو لاندې کړي دي. د هلمند والی میرزا خان رحیمی په دې اړه پرون مشال لړیو ته ویل چې د ورسېدلو استخباراتي معلوماتو له مخې په موسی قلا ولسوالۍ کې په روانو عملیاتو کې تر اوسه پورې 150 وسلوال طالبان وژل شوي دي. افغان چارواکي وایي چې سرتیرو یې د بدخشان ولایت په وردوج ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو څخه یو مهمه پوسته نیولې ده. روسیا وایي هغه اوکراینی چې په افغانستان کې د وسلوالو سره یرغمالو خوش شوی دی. د روسیې د بارونو چارو د وزارت ویان دی پرون ویل دمیتری بیلی په نوم د اوکراینی د روس چارواکو د هغو فعالو هڅو په نتیجه کې خوش شوی چې د افغان حکومت لوري سره په نږدې هماهنګۍ ترسره شوی دی. د اسکی چارواکي وایي په یوې لاري کې چې شپږ ویش غیر قانوني کډوال پکې وو، درې تنکی ځوانان په نازک روغتیایي حالت کې موندل دي. آسټریا خبرې ایجنسی وایي دا لاري چې افغان، بنگلاديشي او د شام کډوال پکې په پټه انتقالېدل، د جرمني سرحد ته سیرمه د پولیسو لخوا ودرول شوې. د خبرونو لنډیز سره وزو اسلام آباد ته، چرته چې د مشال لاډیو خبريال ریاض مساخیل د پاکستان د ځینو ورسپانو ادارې لوستي دي او غټي کې په دې رپورت کې راغونډ کړي.
نن د پاکستان اکثر ورسپانو خپل ادارې د پاکستان هندوستان په کلکیچ لیکلي. دغه لړکي مشرق ورسپانه وایي چې د هندوستان پوز د ګوره بارې او ډزو سره نور لسته نمره شوي او 50 جوبل شوي دي. د کوم ورستو چې وزیر دفاع خواجه آصف خپل یو بیان کې هندوستان ته دړکه کړي چې د محدود جنگ گنجائش نشته او پاکستان به په هر صورت خپل دفاع کوي او د دفاع کې به عام خلک هم د پاکستان پوز سره اوګه پوګه ولاړ وي. بل طرف ته پوزي مشر جنرال راحیل شریف د ګولبارې نه ځپلې شوې سیمو دوره کړي، د جوبلو تپوس او پوزي ځوانانو حوصله اوچته کړې ده. اداري وایي چې هندوستان د کنټرول په پوله او ورکینګ باونډري د نړیوالو قانونونو خلاف ورزي کوي او پاکستان له پکار ده چې په نړیوال کچ دا معامله را برسېره کړي او دغه لړکې ملګري ملتونو کې د پاکستان مستقل غړی ملیحا لودی کردار ډېر مهم دی چې هغه د هندوستان دا مخ نړۍ ته وښایي. اداري اخره کې لیکي چې یو طرف ته هندوستان په پوله دا قسمه خلاف ورزي کوي، بل طرف ته درا په ذریعہ پاکستان کې لاسوهنه کوي او د دې هر څه مقصد پاکستان چین اقتصادي راهداري کې مسلې پیدا کول دي. خو هندوستان کې پخپل د بلتون خوخو تحریکونه ډېر په شدت سره چلیږي او بل طرف ته هندوستان په زور او په طاقت د کشمیر د ازادۍ تحریک هم غلی نه کړو. نو داسې حالاتو کې هندوستان لا په نورو معاملو کې د لاسوهنه په ځای پخپل کور توجه ورکول پکار دي. د دې ترڅنګ جنگ ورسپانه هم په دغه موضوع کې پاتې کیږي، خو لیکي امریکا هندوستان ته ویلي د پاکستان په حق لدی بی بنیاده پروپاګاندا نه کوي، ځکه چې هندوستان وایي پاکستان ورته د جوهري وسلې د استعمال دړګه کړي، خو حقیقت کې داسې هیڅ خبره نه ده شوې او پکار ده چې پاکستان هندوستان خپل مسلې د خبرو اترو د لار حل کړي. اداري وایي چې پاکستان یو ذمہوار ملک دی او د جوهري نظام د نړیوالو ساينسي طریقو د کمانډ اینڈ کنټرول تر لاندې بیخي محفوظ دی، او دا چې د پاکستان هیڅ شوق نه و چې جوهري وسله جوړ کړي، خو چې کله په کال 1947 کې هندوستان جوهري دماکي وکړي نو پاکستان هم په خپل دفاع مجبور شو او دا اقدام یې پورته کړو. اداري اخیره کې لیکي چې په جاپان د جوهري حملو وروستو د دې د نقصان پته هر چا ته لګېدلې ده، او د هغې وروستو هیڅ یو ملک هم دا سوچ نشي کولی، ځکه چې د هغه وخت مقابله کې موجوده ټکنالوژي او وسله ډېره زورهوره ده. نو که خدای مکه داسې وشو نو بیا به د نړۍ په مخ هیڅوک پاتې نشي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
نرنو اردوونکو د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات په برخه کې دوه مقالو ته کتنه لرو. ډان او رسپانه په یوه اداریه کې لیکي د پاکستان رینجرز ځواکونو د تیر چهارشنبه په ورځ د پیټرولیم پخوانی وفاقي وزیر عاصم حسین له نیولو سره د قانون واک د قانوني واک غلط استعمال کړی دی، او داسې حالاتو سره به د ترهګرو پر ضد د عملیاتو نتیجې له ګواښونو سره مخ شي. ملخوا د هند ورځپاڼه لیکي د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی لخوا له پاکستان سره د اړیکو ښه کولو وروستو هند له کابل سره د ستراتیژیکي همکاریو د شورا غونډه وځنډوله. د دواړو لیکونو مهمې برخې درته انیسا اجمل باندې کوي.
ډان ورځپاڼه په یو اداریه کې لیکي د پټرولیم پخانی وزیر عاصم حسین د نیولو نه داسې څرګندېږي چې په کراچۍ کې د رینجر ځواکونو لخوا عملیات د پام بایللو په لړ کې له ګواښونو سره مخ دي. عاصم حسین چې د پخانی ولسمشر آصف علي زرداري ملګری و، د ترهګرۍ ضد د جوړ شوي قانون تر لاندې بندي کړل شوی دی، او د نوموړي د ګرفتارۍ په اړه ویل کېږي چې نیم پوځي ځواکونو د قانوني واک غلط استعمال کړی دی. عاصم حسین د تېرې شروع په ورځ په کراچۍ کې نیول شوی دی. اداریه لیکي که څه هم پر پخانی وزیر د درغلیو تورونه دي، خو هغه اوس د ترهګرۍ په فعالیتونو کې د لاس لرلو په تور نیول شوی دی. اداریه لیکي په پاکستان کې د عاصم حسین په څیر زیاتره خلک د ترهګرۍ ضد د قانون لاندې نیول شوی دي، او داسې قسمه گرفتاریانې چې پکې عدالت د انکار کولو یا د نورو معلوماتو غوښتلو په برخه کې واک نه لري، یو داسې تاثر ورکوي چې په کراچۍ کې اوس عملیات د سمې لارې نه اوړېدلې دي. اداریه لیکي که چېرته د مسلم لیگ نون حکومت دا فکر کوي چې د داسې حالاتو په وړاندې به خاموشي اختیارولو سره دوی ته ګټه ورسیږي، نو د مسلم لیگ نون په مشرۍ حکومت به په دې لړ کې تیروتې وي. ډان لیکي د هر څه سره به نه یوازې عملیات سیاسي بڼه واخلي، بلکې د اصلي ترهګرو د نیولو لپاره به د عملیاتو کامیابیانې هم له مشکلاتو سره مخ کړي. بلخوا د هندو ورځپاڼه لیکي تیر کال د افغانستان پاکستان لوري ته په ستراتیژیکي او امنیتي توګه د بدلون راتلو وروستو هند د کابل لخوا د ملاقات لپاره یو بله بلنه هم رد کړه چې پکې به په 2011 کال کې لاسلیک شوي د ستراتیژیکي همکارۍ د معاهدې په اړه د ستراتیژیکي همکارۍ د شورا په غونډه کې خبرې کېدې. په ډیپلوماټیکي کچه سرچینو د هند ورځپاڼې ته د دې خبرې پخلی کړی دی چې هند کابل ته په غونډه کې د ګډون نه کولو ویلي دي. د سرچینو تر مخه ټاکل شوي وه چې د یادې غونډې مشري به د هند د بهرنیو چارو وزیره سوشما سوراج او د هغې افغان سیال صلاح الدین ربانی کوله. د افغان چارواکي هند ورځپاڼې ته بیا ویلي دي چې دوی پر دې نه پوهېږي چې د دې معاهدې معنی څه ده، ځکه چې دوی د تیرو دریو کالونو راهیسې د یو ملاقات لپاره نیټه نشي ټاکلې. نوموړي ویلي دي چې د جنوري د میاشتې راهیسې افغان حکومت څلور وارې د ملاقات غوښتنې کړې دي، او دې لړ کې څلورمه غوښتنه د اګست په میاشت کې شوې وه. په دې لیکي چارواکو د دې خبرې پخلی کړی دی چې دوی ته د ملاقاتونو په اړه لږ تر لږه دوه یا درې لیکل شوي خواستونه ترلاسه شوي دي، او دغسې څو وارې ورته زبانی هم ویل شوي دي. په کابل کې د هند پخانی سفیر راکیش سود ویلي دي د ولسمشر اشرف غنی د پاکستان پوځ سره د ښه اړیکو جوړولو لپاره ارادو ته په کتو سره دوی د کرزي وروستو کله هم په افغان ولسمشر اشرف غنی باور نه دی کړی. نوموړي زیاته کړه چې هند تل د ستراتیژیکي همکارۍ د معاهدې د غوښتنو په اړه زړه نازړه و، ځکه چې د بېلګې په توګه لکه د دفاعي سامان غوښتنې هغه څه وو چې هند نشوي پوره کولی. ورځپاڼه لیکي د هند له افغانستان سره د پرمختیا په لړ کې ژمنې اوس هم پر ځای دي، او راتلونکي کال کې د هند د پرمختیایي ادارې لخوا د کابل د پارلماني ودانۍ د بشپړېدو وروستو امکان دی چې هندي وزیر اعظم نریندر مودي د افغانستان دوره وکړي.
دا مشال ریڈیو دا با میڈیم ویوز شپک سوا یویش
مشال ریڈیو ته تاسو درنو اردوونکو غواګي رپورټونه وای په زابل کې د وسلوالو طالبانو د دوو ډلو ترمنځ نښته شوې ده. د اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی د ځینو سرچینو په حواله رپورټ ورکړی چې د مولا اختر محمد منصور او د مولا منصور دادالله د پلویانو ترمنځ نښته کې 15 کسان وژل شوي دي. تر اوسه پورې طالبانو او د افغان حکومت اچارواکو دا نښتې نه دي تایید کړي، خو یو شمیر هغو کسانو چې د طالبانو د بیلابیلو ډلو ترمنځ منځګړیتوب کوي د اسوسییټډ پریس ایجنسی ته د دې نښتو په اړه معلومات ورکړي. په دې اړه نور تفصیل له اجمل انسخه اورو.
احمد ربانی د هغه کمیټي مشر کی چې د طالبانو د دوو ډلو ترمنس د ملا محمد عمر د مړینې د خبر لخبرې دوه ورسته د جوړجاړي هڅې کوي. اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی د نوموړي له خولې وایي په زابل کې د دوو ډلو طالبانو ترمنس خپل منځي نښته کې 15 کسان وژل شوي. ویل کیږي چې جګړه د طالبانو د نوي مشر ملا اختر محمد منصور او ملا منصور دادالله د پلویانو ترمنس شوې ده. که چیرې دا خبر تایید شي دا به د وسلوالو طالبانو د دوو ډلو ترمنس لومړنۍ نښته وي. د ملا عمر د مړینې د خبر لخبرې د ورستا ملا اختر محمد منصور د طالبانو مشر وټاکل شو، خو د ملا عمر د کورنۍ یو شمیر غړي او یو شمیر نور طالب مشان د نوموړي له مشرتابه سره اختلاف لري. د اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی د احمد ربانی له قوله وایي چې د محل د طالبانو د دوو لورو ترمنځ سیالي تر تاوتریخوالي رسیدلې. افغان چارواکو تر اوسه پورې دا رپورټونه چې په زابل کې د وسلوالو طالبانو د دوو ډلو ترمنځ جګړه شوې وي نه دي تایید کړي. خپل وسلوالو طالبانو هم په دې اړه څه نه دي ویلي، خو په ولسي جرګې کې د زابل د خلکو استازي عبدالقادر قلاتوال ازادۍ رادیو سره په خبرو کې وویل چې په سیمه کې ډیر وسلوال طالبان راټول شوي او ترمنځ د جګړې خبره لا احتمال لري هم نه ده.
د زابل ولایت د خاکافغان په ولسوالۍ کې د طالبانو په یو غټ رقم جمع شوي دي او هغه اختلافونه چې دوی په منځ کې موجودي رامنځته شوي دي، د دې امکان شتون لري چې یو وسلوال برخورد او جګړه په منځ کې وسي. له دې سره سره چې مشران او سپین ږیري د دوی په منځ کې منځګړیتوب کوي، خو داسې ښکاري چې دا منځګړیتوب هم نتیجه نه ورکوي او بالاخره د دغې تجمع پایله به د طالبانو د دواړو وسلوالو ډلو په منځ کې د یو برخورد باندې به پای ته ورسیږي. او دا جګړې لپاره د زابلو، کندهارو، هلمندو او اوروزګان د ولایتونو طالبانو یو ټولنه تشکیل کړې ده.
تر دې مخکې د ملا عبدالمنان په نوم یو تن چې وایي د ملا محمد عمر رور دی هم په زابل کې د داسې وې جګړې په اړه خبرداری ورکړی و. نوموړي له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې ویلي وو ملا اختر محمد منصور غواړي په زور له هغه طالب مشانو بیعت واخلي چې د له مشرتابه سره مخالف. ملا عبدالمنان ویلي وو داسې معلومات ورسېدلي چې ملا اختر محمد منصور د هغه طالبانو پر ضد چې له ده سره بیعت نه کوي فتوا ورکوي. د نوموړي په وینا که چیرې دا فتوا ورکړل شي د طالبانو د دوو لورو ترمنځ به جګړې ته لاره پرانیسي. د اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی د احمد ربانی له خولې چې د طالبانو د دوو ډلو ترمنځ د یو ځای کېدو هڅه کوي وایي دا 15 وسلوال وروسته له هغې ووژل شول چې ملا منصور دادالله د ملا اختر محمد منصور خلاف په سلګونو وسلوال د زابل په خاکي افغان ولسوالۍ کې راټول کړل. دا سیمه له ډېرې مودې راهیسې د طالبانو تر کنټرول لاندې ده.
مشال لړډو ته تاسو غوږ یې درنو اردوونکو ډان ورسپانه لیکي د بلوچستان ازادۍ غوښتونکي یوې ډلې مشر برهمداغ بوختي له حکومت سره د مذاکراتو کولو خبره مثبت ګام دی. د مقالې په یو برخه کې راغلي کچر ریاست پر اختیا هم د دې موقع نه ګټه پورته کول غواړي نو باید په دې اړه تګلارې کې بدلون راولي. د مقالې نورې برخې د یو وړوکي د میرستو ډان ورسپانه لیکي چې په بلوچستان کې بیلتون غوښتونکي ډلې بلوچ ریپبلیکن ګوند مشر برهمداغ بوختي د روان کال په جولای میاشت کې سویز انفو سره په یوې مرکې کې ویلي وو چې د پاکستان حکومت هغه د اسامه بن لادن وروستو تر ټولو زیات خطرناک تن ګرځولی وو. د ورسپانې په خبره په دې خبره کې سناسه حقیقت شته، ځکه چې ویکیلیکس په 2010 کال کې د امریکا د سفارت پټ اسناد خپاره کړي ول او په هغو اسنادو کې برهمداغ پاکستان ته د مطلوبو کسانو په فهرست کې شامل وو. برهمداغ چې د نواب اکبر بوختي لمسی دی په سوئزرلند کې د خود ساخته جلاوطنۍ ژوند کوي. په 2006 کال کې د اکبر بوختي د وژنې وروستو نوموړي له پاکستان سره د هر قسمه مذاکراتو نه انکار کړی وو، خو نوموړي د تېرې چهارشنبې په ورځ له بی بی سي سره په یوې مرکې کې ویلي وو چې دوی په مشروط توګه د بلوچستان له ازادۍ غوښتنې نه په شا کېدو ته تیار دی. ورسپانه کې که څه هم د پاکستان حکومت د برهمداغ بوختي د خبرو هرکلی کړی، خو د حکومت تر بندیز لاندې بلوچ لیبریشن فرنټ ډلې مشر ډاکټر الله نظر دې سره اختلاف څرګند کړی دی. نوموړي د اختلاف لپاره محتاط ټکي خوښ کړي چې بوکتی قبیله خپه کول هم نه غواړي. ډان ورځپاڼه لیکي چې د برهمداغ بوکتی په دریس کې بدلون راوستو کې بهرني او کورني محرکات شامل ول. خبریال شهزاده ذوالفقار په دې اند دی چې په دې کې نړیوال فشار هم شامل دی. دغه خبره د پاکستان حکومت د لویدیز ځینې هیوادونو سره په دې خبرې کړې وي چې په دغه هیوادونو کې میشت د ځینو ډلو مشران په پاکستان کې دننه خلک ترهګرۍ ته هڅوي. ډان ورځپاڼه لیکي چې په سیمه کې سیاسي منظرنامه هم بدله شوې ځکه لویدیز هیوادونو د پاکستان خبرو ته غوږ ایښودی دی. ډان ورځپاڼه لیکي چې د برانداغ بوکتی د خبرو جاج واخیستل شي نو په دې کې ډېر چیلنجونه هم موجود دي. نوموړي په مرکه کې په هغه شرط له حکومت سره د خبرو وړاندیز کړی چې په بلوچستان کې فوزي عملیات ودرول شي او امنیتي ځواکونه له دغه سیمو راوځي. ورځپاڼه د یو بلوچ سیاسي مشر یوسف مستخیل په حواله لیکي چې فوج به عملیات نه ودروي ځکه چې فوج په دې اند دی چې بلتون غوښتونکو ته یې ماتې ورکړې ده او باید حکومت ته تسلیم شي. ډان ورځپاڼه لیکي که چېرې ریاست په رښتیا د دې موقع نه ګټه پورته کول غواړي نو باید په تګلارې کې بدلون راولي. ورځپاڼې د پخواني سینیټر ثناء الله بلوچ له خولې لیکلي چې د ریاست او بلوچستان ترمنځ د اعتماد فقدان دی او باید دا په ترجیحي بنیادونو ختم کړل شي. د دوی په خبره فوز په دغه صوبه کې ستراتیژیکي ګټې لري خو باید د بلوچو ګټو ته هم پاملرنه وکړي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
درنو دونکو اوس وخت شوه دی د مشال راډیو د ونیز خبرونه د سولې پلور. د مشال راډیو د دې ونی د سولې پلور خبرونه د تشدد په مخنیوي کې د هنر او انزورګری د رول په اړه ده. د خبرونه درته هر ونی بشیر غواخ جوړبي. نو راځي چې د دې ونی د سولې پلور خبرونه ته په ګډه سره وښو.
د سولې پلور
ز بشیر غواخیم او نن د سولې پرلور خبرونه کې پردې غږیږو چې د انزورونو جوړول یا پینټینګز او د تصویرونو اخیستل یا فوټوګرافي څنګه خلک له تشدد منی کوي. آیا د پښتنو په ټولنه کې د سولې په رواجولو او د خلکو ترمنځ په زغم زیاتولو کې مثبت کردار ترسره کول شي؟ د مشال ریډیو د سولې پرلور خبرونه اوریدونکو د خلکو هنرونو په هان وای چې رسم یا انزور جوړول د اظهار وخه لارا او خلکو ته د پیغام رسولو بهترینه وسیله ده. ځینی خزینه انزورګری د خپل هنر لارې هغه څوای چې د پښتنو په ټولنه کې ورته ویل ممکن نه وي. ځینی نوري بیا د خلکو ترمنځ د خبرو اترو د زیاتولو او لدی لارې د برداشت یا زغم ډیرولو لپاره کاروي. جمال شاه پښتون اداکار هنرمند انزورګر او مجسمه جوړونکی دی چې په غنو ډرامو کې د کار کولو ترڅنګ په لسګونو پینټینګز یا په برښونو د انزورونو جوړول کړی دی. هغه د هنرکدی کالج بنیاد ایښودونکی هم دی. نوموړي د سولې پرلور خبرونې ته وویل چې له فلم سندرې او ډرامې بیا تر انزورګرۍ پورې هر هنر د تشدد خلاف ګام دی.
هنر بنیادی مقصد مکالمه وی، کاغه ادب وی، کاغه فلم وی، کاغه موسیقی وی، کاغه لیک وی، کاغه گدا وی، که پالیتیکس وی، که فلسفی وی، کم کار مقصد چی مکالمه قائم اول وی، داغه زارت ریزلت پا معاشری کی اکثر اداوی چی خلق یو بل ترانجدی سی، او دا تشدد پزاید یو بل خبر واوری، استعماری طاقتون سی دی، یا ایکسپلوایټیټیو سکم فورسز دی کاغه پدا وطن کې دی خپل کې دی داغو مقصد دا دی چې خلکو نه لیدې کی او پزلو کې یو ویره پیدا کی، شک پیدا کی، جلسی پیدا کی، د کوم وجه سیدا خلک سیدی انسیکیور سیدی او خپل خپل پزای هر سړی سیدی کاغه یو گروپ دی کاغه انډیویژوال دی دا انسیکیور سی هغه انسیکیورټی دی مجبور کی او دسی دغه ته سیدی ځانونه په یو ډول مطلب زیات نه زیات محفوظ جوړول مطلب غواړي کوشش دا وي او داغه په دا کوششونو کې دی دا خبره یې رکې چې بل ته څه تاوان رسیږي. نو تشدد څه دی؟ هغه دغه یو دغه جذبې یو اظهار دی، مطلب ویره ده بنیادی طور. نو ډایلاګ څه دی؟ هغه ویره ختموي، مطلب زه اوته چې دی یو بل سره خبره وکړو نو زیاده پیژندل ویلې به زیاته سي. ما که څو ویره د تا نه وي هغه ویره به ختمه سي. زما دا خیال دی چې هنري څه څانګې چې دي هغه دغه د ټولو بنیادي مقصد دا دی چې خلک یو بل ته نږدې راغلي.
تاسو له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اورئ. ډیر انزورګران د مشهورو خلکو انزورونه جوړوي او له دې لارې نوم پیدا کوي، خو افغان انزورګر حمدالله ارباب یو بیل نوښت کړی دی. هغه د خپلو روزمره انزورونو ترڅنګ د لږو پیژندل شوو هغو خلکو انزورونه جوړ کړي چې د ټولنې لپاره یو څه خدمت کړی وي. د هغه په خبره غواړي په دې کار سره خلکو ته وښيي چې هر ښه کار باید وستایل شي. ارباب وای هنرمند د انزور لارې ناممکنه خبرې کولای شي.
هنر په حقیقت کې د اظهار کولو یا د انسان د احساساتو د بیانولو یو ذریعه ده. ځینې وخت لکه موږ روزمره ژوند کې چې کومې خبرې کوو هغه هنري خبرې نه دي، خو کله که دې ته موږ د هنر رنګ ورکوو، مثلا په منبر باندې یو عالم کینی هغه یو خبره کوي، نو د خبرې وزن زیاتول هغه انداز هغه هنر دی چې څنګه د خلکو زړونو ته خبره کوسیږي. همدغسې د انزورګر، همدغسې د یو سندرغاړي دغه هنریت دی چې دا خبره او هغه پیغام خلکو ته رسوي. دغه صداقت او دا خبرې چې دي دا د هغه کس پورې تړلې خبره ده چې آیا هغه د ټولنې یا د خلکو یا د کوم غرض دپاره چې کار کوي هغې ته مخلص دی او که نه دی. خلک د خپلو هنرونو په برخه کې بلد شوي دي، هغې په دې اوس پوهېدلي دي چې د هنر د انزورګرۍ د لارې ولس ته د ولس د فکر د رغولو، د تشدد، د فساد او په نورو برخو کې یو پیغام رسېدلی شي او ډېر په پرم نه شکل کې، ځکه نه والته کول شته پکې نو سبل څه شته، رنګونه دي، پیغام دی او خلکې ګوري او خپل پیغام ورته رسېږي.
د سولې پر لور خبرونه اوریدونکو، ډېری انزورګران په خارونو کې د نندارتونونو په کولو او ټولنیزو مطبوعاتو لارې خپل انزورونه خلکو ته رسوي. دا کار د انټرنیټ په مرسته د ویب سایټونو او ویډیوز په مټ هم کیږي. کله وی خو انزورګرۍ سړو انزورګرانو ته د قوت ورکړي چې خپل پیغام په کم وخت کې ډیرو خلکو ته ورسوي، نو بلې خواته د خزینه انزورګرانو لپاره د هغو خبرو د رسولو ښه وسیله ده چې دوی یې په ټولنه کې د کلتوري محدودیتونو له وجې نشي کولای. د افغانستان د کندهار ملینا سلیمان پینټینګ زیاده برشونو په مرسته د انزورونو جوړول هم کوي او د دیوالونو د رسامۍ یا گرافیټی هنر هم ترسره کوي. هغه وایي انزورګری په سولي زتوګه احتجاج او خپل حق غوښتل دي.
دا نوې نسل دی چې دا ویني چې د بې عدالتۍ د حقوق نه مراعت کیږي او دی ان نیوز ان د نیوز ځوانان ته دونه پاملرنه نه کیږي. دا یوازینی مسله دا ده چې مثلا ډیری دی یا توپک را واخلي جنگ شو کې، یا مثلا بعض مواد مخدرات دی و را واخلي و په دې شان باندې ځان اخته کې. لیکن زما د نظره خپله دا هنر دا خپل یو غټه جګړه ده خپل د حق دپاره. مثلا هنر څه ته ډېر ژر کولای سي چې مثلا ته خپل حالات بیان کړي، دا نه چې یوازې ته خپل احساس بیانوي بلکې نور ځوانان هم د دې دا احساس ورته پاروي راکښنوي او هغوی هم د خپل حق ته دروي چې یعنې خپل حق وغواړي او د دې جګړې نه لاس ایسته کړي. او یوازینی زما په نظر دا دی چې غصه هر مثلا هر انسان یو غصه په ځان کې لري، بیا خصوصا د افغانستان ځوانان دي. مثلا موږ دا حالت چې وینه دا یو غصه موږ په بدن کې زموږ په ځان کې پیدا کیږي او موږ باید دا په یو نه یو طریقې وباسو. او هنر یوازینی ډېر ښه لاره ده چې ته د خپل غصه دا درد ته وباسې او نور خلک هم دې ته تشویق کړي.
ملینا سلیمان زتی هغه خلک چې غواړي په ټولنه کې په زینو مسایلو سترګې پټې کی، دا غوي د رابیدارولو لپاره پر دیوال د انزورونو د جوړولو هنر زکه خده چې دغه سي خلک تریزان نشي پټوله.
یو دا دی چې حالت ته ګوره او بل ځای ته ګوره. مثلا د سړک باندې چې کار کوي گرافیتی آرټ دا داسې دی چې ډېر واضح او عام دی. دې ته ضرورت نشته چې څوک زما نمایشګاه ته راشي که رانشي، که څوک یې غواړي که نه غواړي باید یې وویني، ځکه چې پر دیوال دی سترګې پرې لګېږي. او ډېری موضوعات هم غوښتل چې زه پر دیوال وکړم، ځکه چې هغه کسان چې نه غواړي چې دا موضوعات په باره کې یې خبرې وکړي او ویني، اما دې د دې موضوعات پټېدلی نه شي. مثلا حقوق د بشر دی، یا مثلا د ښځو حقوق لپاره دی، یا مثلا ډېری هغه رشوت او خیانت دی، او مثلا ډېری هغه موضوعات دی چې باید خلک د دې په باره کې بحث وکړي او یو نتیجې ته ورسېږي او خپل کړي. نو ځکه دا ما فکر کول چې او فکر کوم چې دا پر سړک باندې پر گرافیتی کار کول ډېر ښه لاره ده. او باسه مثلا ډېری کارونه مې بیا مثلا په نمایشګاه کې دي، هغه بیا هغه کسان چې مینه لري د هنر سره او دی غواړي چې راسي وویني.
اوریدونکو تاسو له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اورئ. د ملګرو ملتونو د تعلیم او کلتور ادارې یونیسکو پر خپل ویب سایټ د ځینو هغو مشهورو نړیوالو سندرغاړو، اداکارانو او انځورګرانو نوملړ یا لیست خپور کړی دی چې د دوی په وینا په نړۍ کې د خپل کار له لارې د خلکو منځ کې مکالمه زیاتوي او کوشش کوي چې د بیلابیلو انسانانو ترمنځ د همغږۍ غټ ټکی پیدا کړي. د جلال آباد یو انځورګر عبدالرب حبیبیار هم دغه شان مقصد لري. هغه له جلال آباد آسټریا یا اوتریش ته په یو درې میاشتنی پروګرام کې ورغله ده او وایي غواړي د خپلې فوټوګرافۍ یا تصویر اخیستو له لارې په خلکو کې د افغانستان په اړه د مثبتو خبرو او بحثونو زیاتولو لپاره کار وکړي.
زه کوشش کوم چې هغه سیری هغه سیزونه وخیم خلکو ته چې هغه مثبت اړخ لري، یا د افغانستان یا زمونږ خلکو مثبت اړخ دنیا والا توخی ترسو من دنیا والا توخی ونړی والا ته چې من څولیس خلک یو من امن غواړو. د ذهني سکون لپاره دا یو ډیر غټ رول لوبي پدې کې من خلکو ته خیو چې دغه دومره حالات خراب نه دي. من سره دې چې دلته جګړې دي، هر سره روان دي، من بیا هم دغه هنر تم کار کوو، ادب تم کار کوو، هر څوک خپل په هغه فیلډ کې لګیا دی، خپل کوشش کوي او زیار وباسي، او دا طبعا دا مثبت ډیر مثبت رول لري هر چا د وګړو عام وګړو په ذهن باندې چې یو څوک لګیا دی هغه په خپل هنر کې د خپل د هنر لارې سولې ته خدمت کوي. او په ټوله کې دا نړیواله ته د افغانستان هغه ښه تصویر ښودل دي چې د خلکو په ذهنونو کې یو ډېر بد انځور جوړ شوی نن سبا د افغانانو په اړه. نو لږ تر لږه دغه انځور هم که موږ را روغ کړو او په دې باندې کار وکړو دا هم لږ کار.
داسې له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اوري. په خابه پښتنو کې انځورګری ښه نه بلل کېدل. خلکو به انځورګر ته لدی عمل بد وایي چې په وینای کار کومه اقتصادي فایده نه لري، خو اوس انځورګران او پټوله کې هنرمندان خې پیسې او خنوم پیدا کوي. حمدالله ارباب وایي چې لدغه وجي او د تعلیم د کچې لوړېدو لکبله د خلکو فکر هم بدل شوی دی. اغازیتی خلک له جګړو ستړي دي، نو ځکه هنر د سولې دي وسیلې په توګه د خلکو ترمنځ د تعمیري بحثونو لپاره یو ښه چوکاټ او وسیله ده.
ورکوم کې یو ښه پدې چې دا د یو ذریعہ ده چې بده کې تشدد په اسلام نه برابرۍ، یعنی دا د یو کس د فکر د هغه رنگونو او په یو ځان ته ځکه ناس یو کار کول دي. نو دلته د څه سمسته چې دلته ټوپک د تمانچه د چاخو دی او د پښتنو په اصطلاح لرګي وی اخلا او جنگ جګړه ده. نه یو کس فکر کوي د ټولنې په حق له حالاتو باره کې خپل یو برداشت لري، هغه راځي یو چیرته کینی او د هنر د لارې د رنګ د لارې هغه د ټولنې مخې ته ږدي او هغه پیغام خلکو ته ورکوي. بې فائدې دا ده چې د یو انځور د لارې نه سلهاو خلکو ته مثلا پیغام رسیږي. نو ډېره فائده به ولري. البته پښتانه زما همېش تاکید دی چې پښتانه باید خپل اولادونه دې برخې ته وهڅوي تر څو د زده کړې کافي استعداد شته د پښتنو کې په دې برخه کې.
هم دی سره د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه وخت پای ته رسیدي. تر بلې اونۍ اوریدونکو زه بشیر ګواک در سره مخ حکم آباد او خوشاله اوسئ.
پوهان وای چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنی لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خپرونه جمهوریت کې څېړو. دا خپرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالي پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.